پاتې شي نو هغه بیا 15 ورځې 14 ورځې 10 ورځې کله کله داسې شوي دي چې موږ له پخپله باندې چلته کې یا دایی په پوسټ باندې لګولی ځکه هغوی سبقونه نه وي ویلي د هغوی سره نور څه چاره نه وي نو موږ یو 2 ورځې ټرینینګ ته یې ورسېل وکړو بیا وله ټرینینګ ورکړي بیا وله سلګ ماینر شانتې کار ورکړي په خپل ځای کې بعضې داسې دي چې هغه موږ په پوله شی باندې لګولي دي دای چې د خپل هده پورې کوشش کوو کنه دا چې هغه دلته کې راشي نو 10 ورځې 15 ورځې 14 ورځې هغه په خپل کور کې ساتم ځکه زمونږ کم ګورمنټ شیلټر هوم چې دی نو هغه داسې دی چې هغه د اوسېدو قابل نه دی موږ په خپله باندې ممبرز آف پروینشل اسمبلي نیشنل اسمبلي دا موږ بوولي دي موږ ورته ښودلی دی دا تاسو وګورئ دلته کې 45 ښځې دي 4 کمرې دي یو واشروم دی یو کچن دی سکن دی چې هغوی ته وو نورې مسلې ورته وي د زنانو مسلې ورته وي چې پکې پرېګنټ ښځې وي چې پکې ماشومان وو هغوې نو دا ماته ډېره زیاته ګرانه وي چې هغوی راوځي نو بل دای چې زه په خپله په چټ کېم خو هغوی ته هم بیا ښه خاطره جوړه شي ځکه هغوی ته څه نقصان رسي نو آلرېډي به سره زه سفر کېږم نو بیا واړه زه یو بل نه په چټ کېږم خو بیا هم هغه خطره شاته کړم او هغه د ځان سره وساتم چې بای د ټیک ته دا مجبوره ده په دې ټایم کې د دې څوک لري ریک دی کوله نشتی خو زما د پاره هم دا ګرانه ده ځکه چې ویتاوت اني سپورت دا هر څه کوم ویتاوت اني فاینانشل سپورت دا هر څه کوم
سرپرستی غواړي هر څه باندې
یو خواهش لرو هم په خپل یو خواهش لرو چې زمونږ د یو شیلټر هوم وي دنیا خلک دا هر څه کوي دا خلکو د پاره چې دینو امداد کوي لاس اخلاص کوي هر څه کوي
فندونه ورکوي
ټول دنیا ته یو ریکوست کوي چې زمونږ سره یو شیلټر هوم مونږ ته ملاو شي زمونږ زنانو ته ملاو شي او دا غوډه کې نه ستو دا غوي هغه کې دا غوي د ورو ایجوکیشن دا غوي د پاره سکیل دا غوي د صحت ته پاره سہولیات مونږ د یو مکمل جامع شی غوړ غواړو چې څنګه سره تل کې دومره
وسایل نشته پلنډ ټوکو کې بس تاسو سره پیغام یا وريدونکو لپاره
زما هميشه بس یو پیغام دی ټول خپل خويندو ته چې هميشه زمونږ یېره چې د اغزم د ټولو نه غټ دشمن دی بل زریم چې ظالم اغه نه دی ظلم کوي ظالم هغه دی چې ظلم برداشت کوي یا د چا سره ظلم کیږي او هغه خاموش شي نو موږ وایو چې موږ خپل بچیانو له مخکې ته معاشره سیټ کول غواړو او هغه له یو آیډیل سایټي ورکول غواړو د بدن نه د خاتمې کوشش کول پکار دی لکه څنګه چې موږ دا یو ګروپ جوړ شوی دی ځکه چې دغه ډېر شی ګروپونه جوړ شول او هغه ټول چې دین په امن د پاره کار کولای چې کم دی کې یو حق ادا کیږي چې یا حق ورکړل کیږي هغه دغه بدن نه نشي کېدای بدن نه له راځي چې حق تلفي شي چې هغه کول د حق لپاره کار کوي او د خلکو د حق ورکولو کوشش کوي او د امن د بحال کولو کوشش کوي زموږ د غټ پیغام دی
ډیره مهرباني چې تاسو په پروګرام کې نن موږ سره خبرې وکړې تاسو د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې نن د تبسم عدنان سره خبرې اوریدلې امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي د ځان خیال ساتئ د الله په امان
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتز اوریدل شي
مشال لري تاسو غوږی سر په پروګرام تاسو وارو دل اوس د دوی مليزي خبرونه وښه بده د جمهوریت په ننۍ خبرونه کې مو د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانی د وزیر اعظم روستي سرګندونو ته کتنه کړې په خبرونه کې مو د دې سیړلو هڅه کړې چې د چی ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسي او نړیوال سیاست لپاره وسنګ ارزول کې دي چې او دا چې د افغان حکومت د درغلې په وړاندې اقدامات خست دي او کسنګ د خبرونه کوربه پامیر صاحب دی
د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وروستۍ څرګندونې څنګه ارزولای شو ولې د افغانستان سیاستوالانو فعالانو او پوهانو د برتانیې وزیر اعظم څرګندونو پر ضد سخت غبرګون وښود د ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست له پلوه څه معنا لري د افغانستان مشران او پوهان د شفافیت نړیوال ادارې کلنۍ رپورټونو ته ولې سخت غبرګون نه ښیي هغو رپورټونو ته په کتو آیا دا واقعیت نه دی چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی آیا افغان حکومت د درغلۍ ضد مبارزې په لړ کې د پام وړ اقدامات کړي او یا یې کوي آیا په دې لړکې سیاسي اراده شته دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو څو ورځې مخکې غربي رسنوي یو ویډیو خپره کړه چې پکې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه هیواد ملکې ته وایي چې په لندن کې د اداري فساد ضد سرمشریزه تیاری کړی دی چې ورته به د نایجیریا او افغانستان مشران هم ورځي. کیمرون پر دې وخت د برتانیې ملکې الیزابت تویمې ته نایجیریا او افغانستان په زخت درغلی ککړ هیوادونو په نوم وریاد کړ. دا ویډیو د برتانیې ملکې د نویمې کلیزې په محفل کې ثبت شوې او د برتانیې وزیر اعظم دا څرګندونې په یو نارسمي ډول کړې دي. د غرب رسنیو لکه بی بی سی او ځینو نورو د نوموړي څرګندونې له نړیوالو ډیپلوماټیکو ارزښتونو سره په ټکر بللې دي او وایي د هیوادونو په داسې نوم یادول مناسب کار نه و. د نایجیریا حکومت هم د دې بیان په غبرګون له برتانیا غوښتنه وکړه چې هغه شتمنۍ او پیسې دې ورستنې کړي چې نایجیریایي وګړو په درغلیو پیدا کړي وي او لندن ته یې وړي دي. د افغانستان حکومت د کیمرون دې وینا په اړه رسمي دریځ نه دی ورکړی، خو په هغه هیواد کې سیاستوالانو، فعالانو، خبریالانو او پوهانو دا څرګندونې نامناسبه بللې دي او پر ټولنیزو رسنیو ورباندې پراخ بحث شوی دی. نن په خپرونه کې د دې څېړلو هڅه کوو چې د برتانیې وزیر اعظم خبرې څنګه ارزول کېدای شي او د درغلۍ په اړه واقعیتونه څه دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه اباسین بریال وایي د ډیوډ کیمرون څرګندونې مناسبې نه وي ځکه چې دا ډول خبرې د تفاهم پر ځای لفظي مخالفتونه او ان سیاسي مخالفتونه پیدا کولی شي.
شک نشته چې افغانستان کې فساد زیات دی، مګر دغسې خبرې د دې په ځای چې یو تفاهم رامنځته کړي ستونزه حل کړي، د دې ته اړ باسي چې د خپل ځان نه یو بل ډول دفاع وکړي او هغو افغانو ته داسې ذهنیت ورکړي چې هر څه په موږ باندې بهرنیان کوي. یعنې په دې مسایلو کې ډېر مشکل دي، فساد زیات دی، ولسمشر کوي د ټول وخت امریکا او برتانیا او نور متحدین یې ملامتول چې تر ټولو ډېر فساد افغانستان کې تاسو کوي او یو زمینه تاسو ورته مسایله کړي. اگر سرکی خبری پدی عنوان وی چې دا یو قسم هغه تقابل رامنځته شوی او دغه لفظي مشاجره به د دې سبق کېده چې دوی هېڅ پغامتي ونه مني او بیا په اصلاحاتو برخه کې سره نه شي. د نایجیریا مشر هم برتانویانو ته ویلي او خپله یې کامرون ته ویلي دي چې ښه خبره ده، تاسو په برتانیې په بانکونو کې زموږ د فاسدو خلکو شتمنۍ رسنۍ کړی داسې یو نظر د افغانستان د قوم کې دی چې که سړی ووایي زمونږ تر ټولو ډېر کراخت او فاسد خلک همدا اوس په برتانیا کې اوسېږي او د دوی شتمنیو امکانات ټولې ایستل شوي په هغه هېوادونو کې دي.
د کابل پوهنتون حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی د ډیوډ کیمرون څرګندونې یوه ډیپلوماټیکه تېروتنه بولي.
مستقیم ډیپلوماټیکه تېروتنه ده، په ډیپلوماسۍ په رسم کې، د ډیپلوماسۍ په دود او دستور کې قاعده دا ده چې هغه څوک چې کوربه وي، هغه څوک چې میلمانه لري، ټول د یو میماندار په عنوان ټول تربیتي او اخلاقي نزاکتونه په پام کې لري. چې د برتانیې د صدر اعظم دغه څرګندونې د ټولو ډیپلوماتیکو اخلاقو په ضد زه ګڼم، یعنې ټول هغه اخلاقي اصول تر پښو لاندې وکړل او
لتیر شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د شفافیت نړیوالې ادارې کلنی رپورټونه ښیي چې افغانستان د نړۍ پر سطح یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډېره زیاته درغلۍ کیږي. هر کال د درغلۍ پر پیمانه د افغانستان مقام تر ټولو ښکته وي. نو افغان حکومت، فعالان، پوهان او سیاستوالان د برتانیې وزیر اعظم خبرې ولې دومره غوسه کړي دي او همدا افغانان د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټونو په اړه ولې دومره سخت غبرګون نه ښیي؟ په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي د دې یو لامل ښایي دا وي چې د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټونه پر څېړنو ولاړ وي او یو ډول معمول دی.
د شفافیت نړیوال اداره چې دغه په معمولا هر کال د ټول دنیا باره کې یو رپورټ خپروي او د تحقیقاتو په نتیجه کې بیا هغه فاسد هیوادونه او لږ فاسد هیوادونه ټول هغه درجه بندي کوي او دا یو معمولي معمول چې هر کال کېږي. طبعا معمول په مقابل کې دونه مخالفت او غبرګون نه وي او معمولا دغه گزارش وړاندې شي خبري شفافیت نړیوال سازمان حکومتونه یا خصوصا د افغانستان حکومت دری دسی چې موږ په خوانه خسوي یا کوشش کوو دا کوغه کوو. خو د کامرون خبره چې دا د سیاسي نظره دلته ځکه جدي نیول کېږي، د افغانستان خلکو له خوا، روشن فکران له خوا، په سوشل میډیا کې، حتی د سیاست مداران خوانه چې برتانیا په افغانستان کې له امریکې نه وروسته دویم ښکیل هیواد و په دا مسایلو کې، دلته په فساد په ایجاد کې هم دمدونه نقش لروده او دلته د ادارې په جوړولو کې هم نقش لروده. نو همدغه غربیانو یا همدغه هیوادونو مهم کسان وو چې دلته د افغانستان کې د فاسدو چارواکو نه دوی ملاتړ کوي او پخوانی حکومت هم نه پرېښوده چې هغه په وړاندې اقدام وکړي او حتی اوسنی ویل کېږي چې د هغه په وړاندې اقدام نه شي کولی.
خوشحال خلیل وایي دا واقعیت دی چې په افغانستان کې درغلي ډېره زیاته ده. خو د دې لپاره هم نړیوال ځواکمن هیوادونه بلخصوص امریکا او برتانیا ځکه ملامت بللی شو چې دوی تر 2001 زیږیز کال وروسته ډېرې زیاتې پیسې افغانستان ته وروړې او هیڅ سم حساب کتاب یې ونه کړ.
دوی راغله په افغانستان کې پیسې وشیندلې، نو که چیرته سړی د لندن په ښار کې همدغسې پیسې وشیندي نو هغه خو د لندن خلک هغه څومره مدني خلک دي، هغوی به هم همدغسې یو چورپې جوړ کړي او هغلته به جنجال جوړ شي. عین همدغه کار افغانستان کې دوی وکړ.
خوشحال خلیل وایي دا هم سمه ده چې د برطانیه وزیر اعظم په رسمي ډول د نایجیریا او افغانستان په اړه خبرې نه دي کړي، خو دا ثبت شوې خبرې وي او په افغانستان کې یې خلک بېلابېل تعبیرونه کوي او بېلابېلو مقاصدو لپاره یې کاروي.
ثبت شوې وه او راووتله د باندې، یو خو دا علت کېدلی چې او بل معمولا دلته اوس سوشل میډیا کې یا مثلا په افغانستان کې خلک نوې سوژې پسې ګرځي، خبرې پسې ګرځي. د کامرون دا خبره که په هر رقم انداز کې کړي نو یو تعداد خلک یې د دې لپاره چې حکومت مخالفین یې هغوی په دې خاطر راباسي چې د حکومت په ضد ورنه استفاده وکړي، هغه سیاسي مخالفین یې وښيي چې دا حکومت واقعا دغه دومره اندازې پورې کرپټ ده چې حتی کامرون په عادي مجالسو کې هم د دې په اړه خبرې کوي. بله خوا هغه کسان چې فکر کوي چې حکومت واقعا د درغلیو په وړاندې مبارزه شروع کړې ده او تر ډېره پورې کامیاب ده، دا د هغه ده، نو هغوی دغه خبرې جدي ګڼي او د دې له خاطره چې وښيي چې موږ هغسې نه یو، هغه پخواني حکومت غوندې اوس داسې دي.
اباسین بریال وایي په دې کې هېڅ شک نشته چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی، خو د افغانستان ملګري په توګه برطانیا باید د دې فساد په ختمولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
د افغانستان نړیوالې ادارې خبرې خو اول دا چې هغه په یو فشار شکل تحقیق په اړه باندې ولاړ دي، ځکه چې شک نشته په افغانستان کې فساد زیات دی، نه هېڅ فرق هم نشي پټولی. مګر دا خبرې چې د افغانستان په تړاو دي تحقیق په اساس باندې چې مقصود لا نه دواب غواړي، هغه خبرې چې د کامرون وکولې د افغانستان د متحد په هیڅ حال ته کمزورې دي او څنګه ستونزې را پیدا شوي. یعنې د دوه هېوادونو تر منځ د همکارۍ روحیه دپي دغه اخته خبرې، اما د خاصې برخه کې خو موږ د دې سره نه شو پټولی. فرق همدغه دی، یوه اداره د تحقیق په اساس ووایي او بیا د هغې دپاره یوازې دا نه وي چې دوی تحقیق وکړو ووایي چې افغانستان خاص هېواد دی، د حل لارو دپاره تجهیزات شي شي څنګه وشي څه طریقه باندې وشي. برتانیا د موږ د متحد په حیث په دې برخه کې باید همکاري وکړي او هغه خبرې چې په نورو طریقو باندې کېږي باید وشي. ډیپلوماتیک انداز یې څه متفاوت
د افغانانو کلتور او فرهنګ ته په کتو پیغور یا تور پورې کول یا یو چاته د هغه د تېروتنې یا ناسم کارونه په ګوته کول ډېر ارزښت لري. نو د کیمرون دا پیغور به آیا په افغانستان کې د اداري فساد کمولو په لړ کې څه مهم بدلون راولي او که څنګه؟ پوهان نصر الله ستانکزی وایي افغان حکومت باید اقدامات وکړي، خو هغه خلک چې درغلي کوي هغوی نه افغان فرهنګ په پام کې نیسي او نه اسلام.
دا شرم مسله ده چې دفتن ډېر ژر باید د افغانستان حکومت، د افغانستان جمهور رئیس دا اوس په لندن کې ده، باید عکسالعمل وښيي. دا یو. او بل راغله په دل چې هغه کسان چې د خپل هېواد ګټې په پام کې نه نیسي، د خدای احکام نه مني او فساد کوي، له غیر جملې نه اداري فساد کوي، هغه په دې شرم هم نه پوهېږي. مطمئن اوسئ چې دا د ده باعث به ونه ګرځي چې هغه بیا رشوت ونه خوري یا مثلا غلا ونه کړي یا فساد ونه کړي. زه فکر نه کوم چې د شرم بحث دی هغوی سره، هغوی ته خپلې ګټې په دي، هغوی چې قرآن نه مني. په قرآن کې هغه شی چې موږ اوس اداري فساد ګڼو څوارلس پیړۍ وړاندې ممنوع ګڼل شوې ده، خو اوس هم دوی کوي. رانه یو څوک چې د خدای احکام نه مني نو د انګلستان د صدر اعظم شرم باندې هم نه خبر. باید له فساد سره یو سیستم جوړ شي چې له سره مبارزه وکړي.
خوشحال خلیل وایي افغان حکومت دا مني چې په هغه هیواد کې درغلي ډېره زیاته ده، نو ښه خبره دا ده چې افغانان باید خپل ټولنه او نظام سم کړي چې بیا ورته څوک پیغور ورنه کړي.
دا یو واقعیت ده. خپل ولسمشر غنی، اجرایه رئیس او ټول په دې اعتراف کوي چې په افغانستان کې فساد بیخي زیات ده. سمه د مخکې ولسمشر غنی ویل چې دا هلته یو کور په کرایه ورکول شوی و، هغه په 10,000 کرایه نیول شوی و، هغه په لکونو ډالر استل سوي دي د حکومت له خزانې نه. خو دغه بیلګې دوی خپل حکومت هم په دې اعتراف کوي. که کامرون دا خبره کړې ده که بل کوي که بل کوي، نو دا خو واقعیت ده. واقعیت خو په دې خبرو نه پټېږي، په دې عکس العملونو باندې چې دا زموږ خلک یې ښیي چې مثلا دا د موږ ته نه وایي. موږ باید خپل ځان سم کړو. واقعا که موږ غواړو چې دغسې خبرونه، دغسې کنایونه، دغه رقم ته پیغورونه نه ځان خلاص کړو، باید خپل اداره جوړ کړو، خپل وطن جوړ کړو چې د هېچا هېڅوک مونه سي کولی موږ ته پیغور را کړي.
نو آیا افغان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزې هوډ او سیاسي اراده لري او کنه؟ د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی زیاتوي اوسنی حکومت رښتیا سمه سیاسي اراده لري او سږنی کال یې د فساد ضد مبارزې کال په نوم اعلان کړی.
ډېره قوي اراده ورته وجود لري. په خپل جمهور رئیس غنی ډېره هڅه کوي، ځینې اقدامات هم کړي دي او دغه سږ کال یې د فساد سره د مبارزې کال اعلان کړی. ودرېدل شي چې اوس دوه میاشتې تېرې دي په راتلونکو میاشتو کې په اوسو لندن له کنفرانس نه وروسته به څه اقدامات کړي.
د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي په لندن کې د درغلۍ ضد سرمشریزي پر وخت هم ولسمشر اشرف غني نړۍ ته دا سپیناوی کوي او معلومات ورکوي چې د فساد پر ضد یې څه ډول اقدامات کړي دي. د زیاتوي بل پلو په افغاني ټولنه کې هم د فساد ضد یو ډول غورځنګ پیل شوی دی.
اصول لحاظه تاثیر لري خپله اته په ولسمشر باندې دا خبره تاثیر لري. د فساد اړه چې کوم کانفرنس جوړیږي هلته به هم د افغانستان د حکومت په اړه چې تېر یو نیم کال کې څه کړي دي هغه باره کې به وضاحتونه ورکوي او نړیوالو ته بخښي چې ما تر اوسه پورې کوم کارونه کړي دي. دا چې ځینې کارونه په اوله کې تیز وو اوس کم شوي دي باره کې هم وضاحتونه ورکوي. خو په مجموع کې په افغانستان کې یو داسې ذهنیت رامنځته شوی ده په تېر یو کال کې یا د عقل په دغه وروستیو کې. یو خو په مجموع کې منابع کمې شوي دي افغانستان کې، هغه پخوا غوندې پیسې نشته ده، نو کله چې منابع کمې او دلته درغلګر لا هم امغه فس دوام ورکړي نو د خلکو او سیلې او خلکو ژوند تنګیږي. نو طبیعي توګه یو عکس العمل د فساد په وړاندې ایجاد شوی ده. داسې دې خواته هڅه روانه ده چې فساد د افتخار په ځای باندې د یو شرم وګڼل شي. همدغه چې اوس عادي اقل د افغانستان اکثره خلک د فساد په وړاندې ډېر حساس دي او بل خوانه حکومت هم عادي اقل خې د سې چې مونږه د فساد په وړاندې تعهد لرو.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دا خبره چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې په ډېر زیاته درغلې ککړ دي له واقعیت سره سمون خوري. خو په هاند دا هم غړي چې د کیمرون دا بیان مناسب نه وو، یو ډیپلوماټیک تیروتنه و. بل لوري ته په هاند وايي افغان حکومت سیاسي اراده لري چې د اداري فساد ضد مبارزه وکړي، خو په دې کې هم د نړیوالو متحدانو ملاتړ اړین دی. په هاند وايي د افغانستان په ټولنه کې هم د درغلې فارس غم نور پای ته رسیدو دی او یو ډول تحریک پیل شوی دی چې د دې نه قانون عمل مخنیوي هڅه وشي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکو نه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت